په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خبرونه روغتیا او درملنه به هم اورې. خړومبی راځئ چې د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه وو.
نیشنل ګون وای پاکستان دې د نږدې ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښې کړې. په کندهار کې پرون مخام بمی برید کې والی او د متحده عرب اماراتو سفیر جوبل شوی. باراک اوباما نن په شیکاګو کې امریکایانو ته د خدای پامانۍ وینا وکړه. خبرنو سر ټکی مو اوریدل. پام وکړئ بشپړو خبرنو ته. د وامي نېشنل ګوند مرکزی سکرتر می افتخار حسین وایي پاکستان د خپلو نږدې ګاونډیو هیوادونو افغانستان، ایران او هند سره د خپلو اړیکو د ښه کولو پر ځای د چین او روسیې سره د نوې صف بندۍ په لور روان شوی دی. نوموړي د څرګندونې د سه شنبې په ورځ په باچا خان مرکز پېښور کې د مدني او سیاسي پوهانو په ګډون جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د زیاته کړه
روس او چین او پاکستان کینی او هغه وی چې د افغانستان د امن لپاره طالبانو سره روغه کو ا چې چا لامن غواړي پکې کینیم نه. که تاسو د پاکستان مستقبل محفوظ کول غواړي نو دا لازم ده چې تاسو به ګاونډیانو سره ښه تعلق ساتي او په خصوصي توګه چونکې نن ورځ د هندوستان ده ډیره ښه ده خو افغانستان پکې لازم ده.
می افتخار حسین د همویل چې پاکستان کې هغو خلکو ته د بهرنیو جنټانو په توګه قتل کیږي څوک چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول هند سره د امن او ورورولۍ خبره کوي. بل پلو د پاکستان حکومت ظاهرا تل ویلي چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. په پېښور کې مدني فعالانو پرون د یو لاریون پر مهال پر حکومت او استخباراتي ادارو غږ وکړ چې د مدني فعالانو بلاګ لیکونکو له ترې تم کولو څخه دې لاس واخلي. دوی په ځانګړي ډول د مدني فعال او شاعر سلمان حیدر د خوشي کولو غوښتنه کوله. مدني فعال سنای جاز د لاریون پر مهال مشال لډې وویل چې په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه نه تنه مدني فعالانو بلاګ لیکونکي پورته کړل شوی دي.
پکار دادا چې دا مترکی رائټر سلمان حیدر او د سونه چې ملګری په تیر دوه هفتو کې رکشه ویریا پټکړی شوی ویریا ابډکټ کړی یا غوا کړی شوی دی هغه حکومت یا ریاست چې کم دی هغه بازیاب کی. دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې خپل هر وګړی ته سکیورټی پرووایډ کی.
بل پلو پرون په اسلام آباد کې هم سیاسي او مدني فعالانو په ورته لاریون کې پر حکومت غږ وکړ چې د بیان د ازادۍ د مخ د ډبولو حسد نه کوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان پرون سینټ ته د وینا پر مهال ویل چې د استخباراتي ادارو سره په تماس کې دی او ډیر ژر به د ورک شوي مدني فعال سلمان حیدر درک معلوم شي. افغان چارواکي وایي د کندهار والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله کابی پرون په چودنه کې زخمیان شول. د کندهار د والی ویان محمد سمیم خپلواک مشال لډې وته ویل چې چودنه د ولایت په میلمستون کې وشوه او چاودیدونکي مواد غالبا په چوکیو کې ځای پر ځای شوي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزق بیګا د دې پیښې د قربانیانو په اړه مشال لډې وته ویل چې یوولس تنه په ترس کې وژل شوي او دولس نور ژوبل دي. د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو سفیر او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر د کندهار ښار پاینو مینه کې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره د یو ښوونځي د پرانیستلو مراسمو ته ورغلی و چې د متحده عرب اماراتو په مرسته جوړ شوی دی. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په چاودنه کې د خپل سفیر د زخمی کېدو خبر تایید کړی او ویلي دي چې یو شمېر نور اماراتي ډیپلوماټان هم په زخمیانو کې دي خو د چا د وژل کېدو خبر نه دی تایید کړی. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د کندهار د والی په میلمستون کې پرونی چاودنه غندلې او ویلي دي چې په اړه څېړنې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې غبرګې چاودنې په شدت وغندلې. ښاغلي غنی لارګه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان په بې شرمۍ د ملکي وګړو د وژلو مسؤلیت مني او فخر ورباندې کوي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوی چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان نه پاتې کیږي. د افغان نړیوال سازمان هم په کابل کې پر ملکي خلکو پرونی حملې غندلې او په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حملې د بېګناه خلکو ژوند ته د وسلوالو بې پروايي څرګندوي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په وینا په کابل کې په پرونی حملو کې لږ تر لږه 13 تنه ملکي خلک او پوځي مامورین وژل شوي او 22 تنه زخمیان شوي دي. د برید مسؤلیت طالبانو قبول کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په شیکاګو کې د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې د پای یا د خدای پامانۍ وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې ویل هغه د امریکا د ولس سره په داسې حال کې خدای پامانۍ کوي چې ملت تر پخوا ډېر پیاوړی دی، خو امریکایانو ته به په کار وي چې پر اختلافاتو د قابو موندلو لپاره کار وکړي. د زیاته کړه
By almost every measure, America is a better, stronger.
دی وی نن امریکا تقریبا له هر پلوه غوره او له هغه وخت نه ډیره مضبوطه ده چې مونږ کار پیل کړو. نن مونږ تر ټولو بډایا، زیات ځواکمن او زیات محترم ملت په توګه یادیږو. اوباما د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي خطرناکه وګڼله او زیاته کړه چې امریکا وخت له سره د پناه راوړونکو ملت پاتې شوی دی. د ویل د امریکا د مسلمانانو خلاف د تبعیض غندنه کوي، څوک چې همدومره د امریکا وفادار دي لکه نور امریکایان چې دي. اوباما د ایران سره د خپل جوهري تړون او کیوبا سره د اړیکو د ښه کېدو ستاینه وکړه او د امریکا د اقتصاد را ژوندۍ کول یې د خپلو سترو لاسته راوړنو څخه یاد کړل. د ولسمشر باراک اوباما د کارموده د جنوري په 6مه نیټه پای ته رسیدي او په همدې ورځ به نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په حیث سوګند پورته کړي. اوباما په داسې حال کې خپله وظیفه سرته رسوي چې د مقبولیت ګراف یې ډېر لوړ، یعنې 55% کې ښودل کیږي. په چین کې د رسنیو سرچینې د چین په شمال لویدیځ کې د سینکیانګ د گورنر په حواله لیکي چې دوی د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو د قبو کولو په موخه پر خپله پوله څارنه زیاته کړې ده. د چین رسمي چاینا ډیلی ورځپاڼې پرون د سینکیانګ د والي له خولې لیکلي چې په تېر یو کال کې اخیستل شوي اضافي امنیتي ګامونه به نور هم پیاوړي کړل شي. چاینا ډیلی لیکي له دې اقدامه مخه ده چې د سینکیانګ صوبې څخه د مشکوکو ترهګرو نورو سیمو ته د تلو او په بهر کې د جنگي دو او همدارنګه له هیواده بهر د جنگي روزنې له ترلاسه کولو وروسته کور ته د ستنېدو مخنیوی وشي. د چین سینکیانګ صوبا د اتو هیوادونو سره پولې لري چې پکې پاکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان هم شامل دي.
خبرونه مو اوریدو چې نجیب امیر وړاندې کول په روانه خپرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین ویلي پاکستان باید د هند او افغانستان په ګډون د خپلو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې ښه کړي.
که تاسو د پاکستان مستقبل محفوظ کول غواړئ نو دا لازم ده چې تاسو به ګاونډیانو سره ښه تعلق ساتئ.
په پیښور کې د مدني ټولنو غړیو د بشري حقونو د دفاع کوونکو د لا درک کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په شیکاګو کې د ولسمشرۍ د دورې د پای وینا کړې ده او زموږ ونیز خبرونه روغتیا او درملنه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع تا د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر میا افتخار حسین ویل دي پاکستان د خپلې اوږدې پولې د ګاونډیانو افغانستان، هند او ایران په ځای روسیې او چین ته ورنږدې شوی دی. تیر مازدیګر په باچا خان مرکز پیښور کې وی دستوري ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې دا صف بندي کیږي چې د پښتنو سیمې به په جنگونو کې ښکېل پاتې شي. نور تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
مباحثه ته د وینا پر مهال میا افتخار حسین ویل پاکستان د خپلې اوږدې پولې د ګاونډیانو افغانستان، هند او ایران سره د اړیکو خکولو په ځای د چین او روس سره د نوي سپندۍ په لور روان شوې دي.
روس او چین او پاکستان کینی او هغه وی چې د افغانستان د امن د پاره طالبانو سره روغه کو ا چې چا لامن غواړي په کې کینیم نه نو په دې کې پاتې کیږي ایران، افغانستان او هندستان. د سر بندته چې تاسو ګورئ نو د دې بیا مرکز چې کوم نه زمونږه خاوره ده. که تاسو د پاکستان مستقبل محفوظ کول غواړئ نو دا لازم ده چې تاسو به ګاونډیانو سره ښه تعلق ساتئ.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې اوس مهال د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لاري د پرمختګ او اقتصادي خوشحالي خبري اترې روانې دي، خو که د افغانستان سره اړیکې خنوي او افغانستان کې امن نه وي نو پښتنو سیمې به د وړاندې په رنګ په جنگونو کې انختی وي.
اوس چې د ترکه لارې کولاویږي نو زما د مرګ بیا تابع کیږي. خلک وایي چې دلته سی پیک را لو دلته لارې کولاویږي. د دې ریجن داسې یو قسمت د خلکو لاس کې دی چې ګټي باغی کې یو تاوان به مونږ کوو چې کته نن وې چې هندوستان سره حساب کتاب کوو تا ته خلک چې کم دی نو تمغې لګی خو کته وې چې نه جنگ نه دی پکار ومن پکار دی وایي ګوره دا ایجنټان دي کنه.
په باچا خان مرکز پېښور کې دې غونډې ته یو شمېر پوهانو د تعلیمي نصاب او رسنیو د لارې د ګاونډي هیوادونو سره د جنگونو په ځای د امن د ماحول په راجوړولو خبرې اترې وکړې. دې لړکی د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څنګه استاد ډاکټر فیزولا جان وایي
زما په خیال د هند او د پاکستان ترمنځ دا چې په خطه کې نور موجود سره تعلقات کول د پاره ډېر زیات ضروري ده چې موږ د انسان نه دغه ټول شیزونه وباسو چې د کوم د وجې نه نفرتونه د انسان په ذهن کې راولاړېږي.
د دې مباحثې ګډونوالو ته د 2018 زیږیز کال په اړه هغه کیلندر هم وړاندې کړی شو کوم کې چې د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي په ځای د امن د پرمختګ انځورونه وو او دغه انځورونه د هند او پاکستان د سکولونو د ماشومانو او ځوانانو لخوا جوړ کړی شوي وو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې غړیو پرون مازیګر په پېښور کې د پروفیسر سلمان حیدر او نورو ځینو لیکوالانو د لا درکه کېدو پر ضد یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ریاست د خلکو د ځان او مال تحفظ یقیني کړي او دغه لا درکه کړل شوي لیکوالان دې زر تر زره راپیدا کړي. زلان یوسفزی په دغه اړه نور حال راکړي.
سلمان حیدر کو
بازیاب کرو،
تمام انسانی حقوق پر کام کرنے والوں کو
بازیاب کرو.
دا په پېښور کې د مدني فعالانو احتجاجي مظاهره ده. مظاهره چانو د مدني فعال او شاعر پروفیسر سلمان حیدر د بې درکه کېدو پر ضد نارې وهلې. سلمان حیدر د تیرې جمعې لشپې له اسلام آباد بې درکه دی. مدني فعال او د عوامي ورکر پارټۍ د خیبر پختونخوا صدر ایډوکیټ شهاب خټک وایي چې د سلمان حیدر بې درکه کېدل د بیان د ازادۍ پر ضد ګام دی.
زمونږ احتجاج نن د سلمان حیدر او ریپورټډلی داسې بازی نور بلاګرز دي او د هیومن رائټس اکټیویست دي چې هغه پر اصرار تور سره اوچت کړی شوی دي. دا غي د رهایی د پاره ده، دا غي د بازیاب کولو د پاره ده او مونږ دا ګڼو چې د پاکستان آئین چې کوم ده هغه هر شهري لا دا تحفظ ورکړي چې هغه د اظهار رائے پخکارا سره خپل اظهار وکړي.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د فاطمه جنا پوهنتون پروفیسر سلمان حیدر د جمعې پښپا خپل کور ته ل خپل موبایل میسج وکړو چې هغه چرته په ضروری کار روان دي او موټر یې په کورال چوک کې ولاړ دی چې بیا وروسته یې موټر له همیات ځای ترلاسه شو. د پېښور په احتجاجي مظاهره کې مدني فعالې ثنا اعجاز وویل چې په تیرو دوو هفتو کې د سلمان حیدر په ګډون نه مدني فعالان بې درکه شوي دي.
پکار دادا چې دا مترقی رائټر سلمان حیدر او د سونه چې ملګری په تیر دوه هفتو کې رکشوی لري یا پټکړی شوی لري یا ابډکټ کړی یا غوا کړی شوی دی، هغه حکومت یا ریاست چې کوم دی هغه بازیاب کی. دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د خپل هر وګړي ته سکیورټی پرووایډ کی.
د پروفیسر سلمان حیدر د درک معلومولو او خلاصولو لپاره د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار پولیس ته خصوصي هدایت جاري کړی دي. چودري نثار د نه پرواز سینټ ته وویل چې د استخباراتي ادارو سره په تماس کې دي او ډیر زر بعد روکشوی مدني فعال درک معلوم کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هم په دغه موضوع باندې د برتانیا ګارډین ورځپاڼې یو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکلي دي چې یوازې د تېرې جمعې ورځې راهیسې څلور نومیالي فعالان تختول شوي دي. دغه کسان دي چې په پاکستان کې تر هر څه بالاتر د خلکو ترمنځ برابري غواړي او د پوز پر یو شمېر کړنو سختې نیوکې کوي. مریوال کاکړ د دغه لیکنې مهم ټکي وړاندې کړي.
په پاکستان کې د ټولنیزو فعالانو تښتول کېدو په هغو خلکو کې ویره خپر کړې ده چې د مذهبي لږکیو د حقونو خبره کوي، بې له څه توپیره د خلکو ترمنځ برابري غواړي او د پاکستاني پوځ پر یو شمېر کړنو نیوکې کوي. ګارډین ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې دا ویره له هغه وروسته لا پسې خپره شوې ده چې د تیرې جمعې له ورځې راهیسې څلور ټولنیز فعالان په زور تښتول شوي دي. په دې څلورو کې یو عاصم سعید نومیږي چې د جمعې په ورځ په لاهور کې له خپل کوره په داسې حال کې وتښتول شو چې دی په سنگاپور کې له خپل کاره راستون شوی و. د عاصم سعید پلار پولیسو ته په بیان کې ویلي چې څلور کسان ورغلي وو او د ده زوی په زور له ځان سره بیولی و او پر ډیرو هڅو سربیره هم دی په دې کې نه دی بریالی سوی چې د زوی عاصم سعید دا معلومه کړي چې چیرې دی. دویم کس احمد وکاس ګورایا نومیږي چې زیاتره وخت په اروپایي هیواد هالینډ کې ژوند کوي او د انټرنیټ له لارې فعالیتونه کوي. د نوموړي ملګري وایي چې دی هم د جمعې په ورځ تښتول سوی دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې عاصم سعید او احمد وکاس ګورایا پر فیسبوک د موچی په نامه پاڼې له چلولو سره مرسته کوله او د پاکستان پر طاقتور پوځ به یې نیوکې کولې. دې پاڼې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې پر سیاسي ډلو د پوځ چاپې غندلې وې. لوړپوړي چارواکي یې په درغلیو تورن کړي وو او پوځ یې په دې تورن کړي وو چې د ملک په سیاست کې لاسوهنه کوي. پر دې پاڼه لیکل شوي دي چې موږ د پاکستاني پوځ هم دومره احترام کوو لکه څومره چې دا پوځ د پاکستان د اساسي قانون احترام کوي. سلمان هیدر هم په دې تښتول سو څلور فعالانو کې شامل دی کوم چې د اسلام آباد په فاطمه جنا پوهنتون کې استاد دی. نوموړی هم د جمعې په ورځ له یو غونډې وروسته کور ته روان و چې پر لاره ورک سو او د هغه له موبایله د د میرمنې ته ماښام یو پیغام ورغلی و چې د د موټر د اسلام آباد او راولپنډۍ پر سړک ولاړ دی کوم چې بیا وروسته پولیسو وموندی. څلورم کس احمد رضا نصیر نومیږي چې د شنبې په ورځ د پنجاب په شیخوپوره کې له خپل دوکانه تښتول سوی دی. د انټرنیټ پر مخ د فعالیت کوونکو د حقونو لپاره د کارکوونکو یو سازمان مشر شهزاد احمد ګارډین روزپاڼې ته ویلي چې د دې تښتونو له کبله په فعالانو کې ویره خپره سوې ده او یو شمېر کسانو پر فیسبوک او ټویټر خپلې پاڼې بندې کړې دي. هغه ویلي چې د دې تښتونو هدف دا دی چې د پوځي اسټبلیشمنټ د کړنو پر ضد د غږ پورته کوونکو خلکو خولې بندې کړل سي. د پاکستان د پارلمان غړو په یو ګډ قرارداد کې داسې تښتونی یو منظم پلان بللی دی خو امنیتي ادارو په دې کې لاس درلودل رد کړی دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان جاسوسي ادارې په دې کې یو تاریخ لري چې په غیر قانوني توګه خلک نیسي او بیا د هغوی کورنۍ ته دا هم نه وایي چې خپلوان یې چیرې دي او ولې یې نیولې دي. که څه هم یادی پاکستانی جاسوسي ادارې دا نه مني خو بلوڅ فعالان وایي چې همدې ادارو په زرګونه بلوڅان تښتولې دي او وخت نا وخت یې تر وژلو وروسته خراب کړل سوی مړي غورځوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر
چکه یو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې غبرګې چودنې په شدت سره غندلې دي. نوموړي پرون لارګا په خبر پاڼه کې ویلي دي چې وسلوال طالبان په بې شرمۍ د ملکی وګړو د وژلو ذمہواري مني. نوموړي زیاته کړې ده چې د داسې جرم عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې هم په امن کې پاتې نشي. نور معلومات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندلې. شاغلی غنی له ارګه په خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان په بشرمۍ د ملکی وګړو د وژلو مسولیت مني او فخر ور باندې کوي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي شوی چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان کې نه پاتې کیږي. د افغانستان ولسمشر په دې حمله کې له وژل شویو او زخمیانو سره خواخوږي کړې او ویلي دي چې د زخمیانو په درملنه کې به هیڅ ډول امکانات ونه سپمول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا په کابل کې پرون مازدیګر د دارلمان پر سرک په دوو چاودنو کې لږ تلژه 8 تنه ملکی خلک او پوځي مامورین وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنو زیات قربانیان ملکی وګړي دي.
تحقیقات پکې جریان لري د علت او انګیزه د دې حملې او د تلفاتو ارقام د ټول به ان شاء الله وروسته خپل خاریانو سره به شریک کړم.
په ولسی جرګه کې د هرات خلکو استازي غلام فاروق نظری اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د هرات بل وکیله رحیمه جامی هم په زخمیانو کې ده خو د هغې د وضعیت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د کابل ښار د اومي امنیتي حوزې امیر احمد ولی صبوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې لومړی حمله د ملي امنیت د 5 ریاست په دروازه کې او دوهمه د افغانستان امریکایي په همتون ته نږدې شوې ده. د ښاغلي صبوري په وینا حمله انتحاري وي او د موټرو په وسیله شوې دي. دا فنړیوال سازمان په کابل کې پر ملکی خلکو پرونی حمله غندلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حمله د بیګونه خلکو ژوند ته د وسلوالو بے پروايي څرګندوي. په دې سازمان کې د آسیا د جنوب د چارو مشري چمپا پاټیل په کابل کې د 14 پاړه د بے پرې خپلواکو او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. میرمن پاټیل ویلي چې د 14 قربانیانو او د هغوی کورنیو ته د عدالت د تامین لپاره باید څیړنې وشي او عاملین یې مجازات شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پرونیو چاودنو له امله خواشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نفیس زکریا پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی له دې امله د افغانستان له حکومت او خلکو سره خواخوږي لري او د قربانیانو کورنیو ته صبر غواړي.
د فرشته جلزه راپورت سره د اوریدونکو او رازو بیا د پاکستان چارو ته د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو د دوشنبه په ورځ په یو ګډه غونډه کې پریکړه وکړه چې د پوځي عدالتونو مودې غځولو لپاره به له ټولو ګوندونو سره سلا مشوره کوي. د دې په وینا د په ملک کې د روان کړکیچن حالت لپاره ضروري ده چې د فوځي عدالتونو موده وغځول شي. خو د زیاتره لویو سیاسي ګوندونو استازي وایي فوځي عدالتونه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. په دغه اړه د بوریوال کاکړ راپور.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ د مخنیوي او ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره د پوځي عدالتونو دوه کلنه موده د رواني جنوري میاشتې پر 8 نیټه پای ته ورسېده. د واکمن مسلم لیگ نون ډلې حکومتي او پوځي چارواکي هڅه کوي چې پارلمان یو ځل بیا دې عدالتونو ته د کار کولو آئینی منظوري ورکړي. د اپوزیشن پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان وای پوځي عدالتونو ته منظوري ورکول پر عامو ولسي عدالتونو بے باوري څرګندول دي. اخونزاده چټان زیاته کړه چې په ملکی د ترګری حل پوځي عدالتونه نه دي.
موږ دا سوچنه لرو چې سره د پوځي عدالتونو په وجه باندې به په دې ملک کې دهشتګردي ختم شي. کله چې په مکمل نېشنل اکشن پلان باندې عمل وشي نو علاوه د دهشتګردي ختمیږي. پوځي عدالتونه د مسایلو حل نه دي، بلکې دا په خپل ځان له یو مسلې دي. نو زما په خیال چې یو سیاسي جماعت هم مزید پوځي عدالتونو ته به تیار نه وي.
د اپوزیشن بل لوی ګوند پاکستان تحریک انصاف د پارلمان غړی ګلزار خان وای په پاکستان او نور هیوادونو کې فرق دی. د پوینا پوځي عدالتونو ته لکه څنګه چې تیر ځل منځوري ورکړل شوی و نو کدا ځل هم ورکړل سي نو دا خبر نه ده.
بهرنیو ملکونو کې یو خو د تفتیش پورا مکمل بندوبست بیا دا غینه بعد چې کوم یو د عدالت ته کیس لاړ شي عدالتونو بم پروټیکشن او پاکستان مصیبت دا دی چې دلته یو پروټیکشن هم سیول عدالتونو ته نشته. نو دا د مجبورانه یو قدم دی او شاید چې دا پارلیمنت واخلي.
د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې مخکښ سینیټر حافظ حمدالله مشال راډیو ته وویل چې د پوځي عدالتونو پر تیره دوه کلنه موده هم یو شمیر پوښتنې راپورته کیږي.
موږ سیاسي قوتونه کوي او سیاسي عسکري قوتونه دا د پرنسپال خبره کوو چې هغه څه وایي. هغه موږ ته دا وښيي چې ضرورت یې خطا نشته، آیا څه فایده لري دا؟ او دوه کاله تېر و موږ ته کښېږي چې په دوه کاله تېر کې کم فایدې موږ ته پیدا عدالت راغلي. موږ سوال دا دی چې موږ د عدالتونه یا د دهشتګردي خلاف چې کوم عدالتونه جوړ دي په هغه کې بهتري باید راشي. پوځي عدالتونه باید نورمي به د هغه دوه کاله
د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وویل د دوی ګوند تر اوسه پوځي عدالتونو ته په دویم ځل د منځوري ورکولو په اړه ورستي پریکړه نه ده کړې. خو د افراسیاب خټک په وینا په دې کې شک نشته چې دا عدالتونه له آئین سره په ټکر کې دي.
درې غټې شعبې دي، مقننه، انتظامیه، عدلیه. تیرو زمانو کې د پخواني نظام کې انتظامی او عدلیه کې خبرې ګډې وې. نو دا فیصله وشوه آئین کې لیکلي وو چې انتظامیه او عدلیه به یوځای کوونه. نو اخیره پس دا بیخي بېلې شوې دي. نو دا خو حتی چې وردۍ نه بغیر مجسټریټ کې ناستو هغه هم د منلو وړ نه و. نو وردۍ والا خو څنګه د قاضیانو په توګه منلو وړ کېدلی شي؟ دا خو آئین سره مکمل ټکر کېده، مکمل مخالفت کېده.
د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ وویل سیاسي ګوندونو چې دوه کال وړاندې پوځي عدالتونو ته اجازه ورکړې وه هغه وخت هم د ده په وینا د آئین په رڼا کې شکار نه وکړې. سینیټر عثمان کاکړ وویل چې په کار د سیاسي ګوندونو دا ځل د پوځي عدالتونو ملاتړ ونه کړې.
په آئین کې فوجي عدالتونو د فارغ ترمیم کول تیر دوه کال مخکې شو وسو دا شکار نه سو. دا لاین سرم بد وسو، له ملک سرم بد وسو، له پارلمنټ سرم بد وسو، بلکې موجوده عدالتو باندې عدم اعتماد وسو، ججز باندې عدالتو باندې. دا تر ټولو تاواني خبره وه. او په کار دادی سیو پارټی هم د دې عدالتو زیات حمایت نه کوي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان پارلمان د پوځي عدالتونو منظوري د 2014 کال په پای کې له هغه وروسته ورکړې و چې په پېښور کې وسلوالو پر آرمی پبلیک سکول برید وکړ او تر 140 زیات ماشومان یې ووژل.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے. دنڑے حیرانون کے قصے, انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
اردوونکو اوس د امریکا چارو ته راځو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په شیکاګو کې د ولسمشرۍ د دورې د پای وینا کړې ده. په دغه وینا کې مهم ټکي سیو په دغه اړه باندې له واشنگټن نه زموږ همکار نصیر کاکړ را سره خبرې کړې.
ولسمشر اوباما د مخښه په وینا کې چې په شیکاګو کې هغه نن په هغه کې د په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. د خپل هغه اته کلن د ولسمشرۍ دوره چې د په هغه باندې خبرې وکړې. نوموړي وویل چې څه وخت هغه خپل دغه منصب سنبال کړ نو امریکا له مالي ستونزو سره مخ وه او هم ډېر ډېر ستونزو سره مخ وي. خو د په دې اته کلنۍ دوره کې خپل د صدارت 90 میلیون وګړو ته د روغتیا پالیسي ورکړې ده. ل کیوبا سره اړیکی ورغولې. د ایټمی وسلو کومولو ځنامه ویل دا اوساما بن لادن چې د القاعده مشر دی هغه د امریکا په عملیاتو کې ووژل شو. په میلیونونو وګړو ته په امریکا کې دنن روزګار ورکړ او ورسره په دې اته کلنۍ دوره کې امریکا تر پخوا نور هم خوندي او ټینګ کړه. ښاغلی دا خبره وکړه چې ورځي ورسته په دغه منصب د صدارت و نوی ټاکل شوی صدر ډونلډ ټرمپ ته سپاري, څنګه چې ریپبلیکن صدر بوش وده ته سپارلی وو. د ولې په امریکا کې ډیموکراسي ته باید وده ورکول شي او ډیموکراسي باید نور پر مخ ولاړ شي. ولې په امریکا کې په دې ورځي کمپین کې چې کم داسې ځینې نسلي تعصب رامنځته شوی ده هغه په باب هم خبرې وکړې او وویل چې د امریکا ډیموکراسي ته نسلي تعصب یو لوی خطر دی او باید چې له ټولو وګړو سره چې هغه امریکایان دي یو رنګه وده ورسره وکړل شي. صدر اوباما په اوسني بدلون باندې هم خبرې وکړې. د بیان د ازادۍ, د مطبوعاتو د ازادۍ, د یقیني کولو لپاره چې کوم اقدامات کړي دي په هغه باندې هم خبرې وکړې. دغه رنګه داعش وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو په حواله سره چې دوی کوم اقدامات کړي دي یا چې کوم عملیات روان دي د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې, د هغه هم ذکر وکړ او چې دغه ډله معصومه او بې ګناه انسانان وژني او دغه جګړه به دوام لري او دغه جګړه به امریکا ګټي.
په ایشیا کې چې کوم صورتحال اقتصادي یا امنیتي او به خاص طور په پاکستان او افغانستان کې چې د امریکا کومه پالیسي ده دغه ته جنگ روان دي سی او د دغه وړو هیوادونو پاړه.
که څه هم صدر اوباما د سی په نوم باندې پاکستان او افغانستان یاد کړی نه دی, خو دا ویل چې تندروي او تندلاري او سره ترګري د دغه په ضد پکار دي چې جګړه مخ په وړاندې بوتل سی. او دغه رنګ د روس او د چین په حواله سره چې روسیا او چین امریکا ته نه ماتې ورکولی شي, نه په خوا ماتې ورکړي او نه بیا هم ورکولی شي په یوه ډګر کې نه شي ورکولی او نه هم په یوه ډګر کې سیالي کولی شي. امریکا به د نړۍ مشري کوي.
دا مشال رادیو
دا شورو د ورځې
19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پا پابندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو.
اور اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لس نیمې بجې کېدونکو دي د نجیب عامر نه مهم خبرونه اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سکرټر مې افتخار حسین وايي پاکستان د خپلو نږدې ګاونډیو هیوادونو افغانستان، ایران او هند سره د خپلو اړیکو د ښه کولو پر ځای د چین او روسیې سره د نوې صفبندۍ په لور روان شوی دی. په پېښور کې مدني فعالانو پرون د یو لاریون پر مهال پر حکومت او استخباراتي ادارو غږ وکړ چې د مدني فعالانو او بلاګ لیکونکو د ترېتم کولو څخه دې لاس واخلي. دوی په ځانګړي ډول د مدني فعال او شاعر سلمان حیدر د خوشي کولو غوښتنه کوله. افغان چارواکي وایي د کندهار والی همایون عزیزی او په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر جمعه محمد پرون په 14 کې زخمیان شول. د کندهار امنیه قماندان جنرال عبدالرزاق وایي په دې برید کې 11 تنه وژل شوي او 12 ژوبل دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د عفو نړیوال سازمان په کابل کې غبرګې 14 په شدت وغندلې. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په وینا په کابل کې په پرونیو حملو کې لږ تر لږه 13 تنه ملکی خلک او پوځي مامورین وژل شوي او 22 تنه زخمیان شوي دي. د برید مسؤلیت طالبانو قبول کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په شیکاګو کې د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې د پای د خپل پامانی وینا وکړه. نوموړي په خپل وینا کې ویل هغه د امریکا د ولس سره په داسې حال کې خدای پامانی کوي چې ملت تر پخوا ډیر پیاوړی دی. خو امریکایانو ته په کار وي چې پر اختلافاتو د قابو موندلو لپاره کار وکړي. او په چین کې د رسنیو سرچینې د شمال لودیس کې د سینکیانګ د گورنر په حواله لیکي چې دوی د ترهګرۍ د مخ په زیاتیدونکو ګواښونو د قابو کولو په موخه پر خپل پوله څارنه زیاته کړې ده. د چین سینکیانګ صوبا د اتو هیوادونو سره پولې لري چې پکې پاکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان هم شامل دي.
خبرونه مو اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې روغتیا او درملنه. دا خبرونه په امیر ساحل باندې کې
روختیا او درملنه
د مشال رادیو په ونیزه خبرونه روختیا او درملنه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو نن په روختیا او درملنه خبرونه کې د دوو رواني یا نفسیاتي ناروغیو په اړه غږیږو. لومړی ناروغي ته انزایټي ویل کیږي چې په پښتو کې ورته د تشویش یا اندېښنې رواني حالت ویل کیږي. دویمه ناروغي ډپریشن ده چې په پښتو کې ورته خپګان یا مزاجي خپګان ویل کیږي. د طب له نظره که ورته وګورو نو هر عادي انسان د اندېښنو یا تشویش ښکار کیږي. همداراز هر انسان خپګان هم لري، مزاج هم خټکیږي او مړاوی مړاوی هم وي. خو که دا حالات غیر عادي شي او یا هم اوږدمهاله شي نو بیا ورته ناروغي ویل کیږي او درملنه یوازې یو مستند ارواپوه یا د نفسیاتو ډاکټر کولی شي. نن به تاسو ته د دې دواړو ناروغیو ډیر مختصر یا لنډ تعریف وړاندې کړو. د دې عمومي علامات به درته ووایو او بیا به هڅه وکړو چې ستاسو په تبصرو او ټلیفونونو کې ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب ووایو. په روغتیا او درملنه خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. بیا په پېښور کې د بډبیرې له پولیس ثانې سره نږدې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ترې وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
السلام علیکم جناب.
ډاکټر صاحب د انزایټي په پښتو کې چې ما ولیدله نو تشویش یا د اندېښنې ناروغي ورته لیکلې وه او دا ما ویلې چې هر انسان یو اندېښنه لري کنه یو پیدا کیږي ورته لکه یو ځای ته چې ځای سفر ته اندېښنه یا یو بل کس په سفر د کورنۍ غړی رواني نو هغه ته سړی اندېښنه وکړي کنه. دا خو یو عادي حالت دی. خو په کوم صورت کې تاسو دې ته ناروغي وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پامیر صاحب مخکم دا خبره کړې وه چې انسان چې دی د نورو مخلوقاتو نه په دې جدا دی چې دی عقل او فکر لري او احساسات لري. بعضې مرضونه داسې دي چې هغه مونږ ورته بلټ ان ویلی شو چې هغه بنیادي طور لکه هغه صورت کې مرض نه وي لکه مرګي یا سکیزوفرینیا چې کوم زمونږ علمی بحثونه مباحثې او یا لیکوالان یا شاعران چې کوم لیکونه کوي دغسې انگزایټی او ډپریشن دا چې په نارمل لیمیټیشن یا مخصوص حدودو کې وي نو دا کوم بیماری نه ګڼل کیږي. وکدا د خپل حدودو نه تجاوز وکړي
سرتیرے رواخلی او انسان ته تکلیفونه پیدا کی نو بیا دا مونږ په بیماری کې اچو
صحیح او دا څنګه ای حدود نه څنګه اخوا چې اوړي له حدونو هغه څنګه تعریف وای تاسو
بالکل عمدہ کې ترازو څنګه چې تاسو ویل چې را زما زوی یا پلار یا رور سفر ته روان دي نو دا یو اندېښنه ده چې په خیر ورسیږي او لار کې تکلیف نشي نو دا د حد دننه خبره ده شلو یاد هوائی سفر کې نو دا یو عادي خبره ده چې خلک په هوا کې په هوائی جهازونو کې سفر کوي په موټرو کې سفر کوي ککل دا اندېښنه داسې راولاړه شي چېره دا جهاز کې تک خطرناک دی یا موټر کې ناسته خطرناک ده او د دې نه ویره پیدا شي فوبیا شي نو دا بیا بیماری ده دغسې اوریز عمومي راځي باران هم راځي آسمان هم ګرځېږي خو که د دې نه یو سړی ویره او ترحه محسوس کړي نو دا بیا بیماری ده دغسې معده سوزش لري بد هضمي پیدا کوي قبضیت پیدا کوي خو که دا تسلسل د اوو ورځو نه زیات شي نو بیا دا بیماری ده
صحیح
دغسې بعضې وخت زموږ خوب بغیر څه وجې نه ګډ وډ شي نو که درې څلور شپو پورې دا وي خو خیر دی خو که د دې نه زیات دا بیا ګډ وډ کېږي خوب کې بیا بیا سړی ویښېږي یا خوب کې ګرځي یا خوب کې خبرې کوي یا ماشومان په کټ کې متیازې پرېږدي نو دا بیا انزایټي شروع شوله نو دغه بیا د حد نه ووتله دا بیا علاج پکار دی
صحیح
دغسې په دې کې چې کوم زمونږ عادي جنسي افعال دي د نارینه او د ښځو نو هغه هفته کې دوه ځل یا درې ځل د دې طبیعت جوړېږي او جنسي افعال سر ته رسوي خو دا ټیک ده خو که دا جنسي افعال په هفته کې د درې ځلو نه زیات شروع شي او مسلسل سړي زړه غواړي چې جنسي فعل سر ته ورسوم یا بعضې صورتونو کې دی بالکل د جنس مخالف نه خفګان پیدا کی او هغې ته توجه نه کیږي نو دا دواړه صورت چې دي دا د حدودو نه بهر شول
صحیح
انگزایټي کې دا کیږي دغسې د لوږې زیاتېدل یا کمېدل بغیر څه سببه بغیر څه دوا خوراک نه یا لوږه ورکه شي یا لوږه زیاته شي نو دا د حد نه بهر شول
صحیح
اوس دې سره زمن کې ډپریشن روان وي
همدې سره تړلې رواني
کله چې دا انگزایټي لا علاجه پاتې شي د دې په وخت باندې تداوی ونه شي نو په دماغو کې بعضې داسې کیمیایي اجزا پیدا کېدل شروع شي چې هغه بیا د انگزایټۍ ته تسلسل او دوام ورکړي نو په دغه صورت کې بیا دا انسان چې دی په ده باندې بیا شور بد لګېږي په نن خبره غوسه کوي او بزری لینگویج یعنی بد رد ویل کنزل سپکی او خیرے کول دا کوي دغه سې د خلکو نه کناره کش شي ځان ته خوشاله وي یا بعضی صورتونو کې دی چې هغه بیا ډېره هله ګول او په تیز آواز باندې میوزیک غږول او خلک ځان ته متوجه کول دغسې حرکتونه شروع کی نو دا ډپریشن شروع شي ورسره
صحیح
ډپریشن چې دی دا بیا دا خطرناک کیفیت دی د انسان په ژوند کې لکه چې لرګي کې وینه لګېدلې وي نو دا سړی بهر نه روغ وي خو دننه نه دی د یو ډېر لوی کشمکش سره په جنگ وي او د ده په غوږونو کې غیبو آوازونه راپیدا شي د ته سترګو ته غیر مرئی شیانه ښکارېدل پکار شي دی په خپل قربانو لکه زنانو باندې یا نارینو باندې مخالف سمت باندې شک کول شروع کی چې د دې به غلطې اړیکې وي خلکو سره دغسې دوی ته دا یو تشویش ودرېږي چې ماته څوک زهر راکوي خوراک کې یا دا ټول شیانه ګنده دي
صحیح هغه بیا پیرانویا شکل
بالکل پیرانیا ډیولپ شي ورسره بنیادی خدا هم دا سلور بیماری دي پامیر صاحب
صحیح
لکه سکیزوفرینیا ده مینیا ده انگزایټي ده ډپریشن ده دا نور خو بیا د دې بچی دي
صحیح په دې کې بیا ډېرې څانګې دي او ډېر قسمونه او دغه دي
ډېر څانګې دي او ډېر اختصاصونه هم دي پکې
صحیح
خو موږ مجبوری طور دا د ډپریشن یا د انگزایټي یا د مینیا یا سکیزوفرینیا لاندې اخلو
صحیح
او دغسې که دا لا علاجه پاتې شي
نو بعض وقت د دې د وجه نه بیا مرګي یا مردانه کمزوری یا بے اولادی او داسې قسم مرزونه یا بواسیر بادی چې ورته هم خلق وای یا مسلسل قبض هغه سره بیا لو متیازو سره دین اخراج دا غشنه شروع شي نرایم لا کې درد پیدا شي د ولو منس چې دا سوزیږي او درد کوي او د باندې د خلکو خبرې بیا بدلېږي نو دغه مختصر غونډې تعریفو مختصر خبره دا ده چې کله دې ډاکټرانو ته لاړ شي او دې د معدې یا د تبې یا د دې شیانو ټیسټونه وکړي یا ایکسرې وکړي او ډاکټر ورته وایي چې دا ټول ټیک دي او دا انسان چې دی په ځان کې بیماری محسوسوي نو ده ته دا هغه وخت کې فیصله کول پکار چې یاره ده کم بیکٹیریایی یا وائرل یا د جراثیمو د وجه سے بیماری نشته ده یا په بدن کې سه اناټومیکل تبدیلی نه دراغله دا ډیپریشن انگزایټی یا روحی بیماری شروع شولې سم دا بیا علاج غوړ او علاج کم از کم دو کال پورې رسیږي
سم ده څوک را سره دی سړی مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم مراته خو او سیمه
زه سمینه احسان خبره کاوه د تاک نه
په خیر راغلې سمینه احسان صاحبې پښتنه وکړه
ڈاکٹر نام دا پشتنا دوچ متا سور ڈر بادر لگی سار میں خوجی جی زڑ میں تری جی
خا او دا هر وقت دا چمر وقت نه دا مسئله دا تاسو
بس دا دا شکر وطن هسته شی
خا او تاسو عمر چمر دی
امو عمر شکر اسکولا دی
خا سکول تا وای ازی کنا کور کی است
نا پا کوری
خا ڈاکٹر سیب لدی سر خبری وکی کنا
خا بی بی تا سوچ دا سر کے درد وی دا تندی کی وی یا کپر منس کی وی
نا واس تا تندی کی وی درد یو دارد کری
او دے سر دا کپر کی سوزش یا سوخت پیدا کی گی سوزی خونه
ایا ستا دا سویزی
سویزی او دلو دی ور سر رفتار تے زئی لکه چه سڑے پتی چمی تلی
مند دا سویزی رفتار
اور سر اللہ سنو خپو کی میجیان راضی کنا راضی میجی
اے آر سی ور سر
صحیح دان تو ڈاکٹر تا لڑا ہے
اے یا تا پر تاک سے وہ ڈاکٹر تا تلا لے وہ ویلے چا دائے بریک بوشل غانی
وی بلڈ پریشر دے
اے
خواہ صحیح دے ڈاکٹر سے تاس جواب برکو ہوئی کنا
او بھی تا جواب برکو
بس تاسی او رے خاڑی را منہ نا خوشحال ہو سی خدای پامن خ ډاکټر صاحب
دا تعارف سره زمینی یو خبره بل کوم څنګه چې دی بچی خبره وکا چې دا بلډ پریشر دی نو بلډ پریشر خو چې کم دی دا د ژوند یو علامت دی پامیر صاحب او بلډ پریشر په یو حالت کې د یو ثانیې د پارم په یو ځینو درې کې دا تاسو ته پته ده دا به کمیږي او زیاتیږي چې کله موږ ناست یو یو حالت کې وي چې ودرېږو بل حالت کې وي چې منډه کوو بل حالت کې وي او چې سملو نو بل حالت کې وي آغا خلق چی دا دی بلڈ پریشر دا یو سل دیر شو نبرا نزی یا دا سلو نخکت نرازی نو دی دی دا بلڈ پریشر ذکر بالکل ام نکی
سی
دا عموماً چی لاد شی نو ڈاکٹران خونوی ڈسپنسرانوی نو آغی وردوی چی بلڈ پریشر کم دی بلڈ پریشر زیاد دیزا که جایون پدا غا خبر بانی زن پوی کڑی گی دا اس دا ماشوم چی دا نو دا تاسو کتا چی دا دی ور سر بد سر کس وزیدل شروع شو دا زړه رفتار تیز شول ولا سنو کې میګیان په منډه شول دا اوس ډیپریشن ته لاړو دا شروع کې انزایټی وی اوس دا ډیپریشن لپاره د لپاره چې دینو دا شروع کې خو بده دی دوایان شپګته وی ځکه چې د دې بدوینم کیمرا غلی خوراک به خراب شي خوب به په ترتیب وي دا به ټول ټیک کول غواړي او دا هغه نه پس بیا موږ ورته ایس ایس آر ایز وي کنوینشنل میډیسن دی نان کنوینشنل دی هغه بیا ډاکټر فیصله کوي چې دا کم قسم ډپریشن دی او کم دوا به دې لپاره موزون وي نو هغه دوا چې کله دې ته بیا هدایت شي نو پکار ده چې هغه دوه کاله پورې تسلسل سره وخوري نو هغې نه پس به دا د دې بیمارۍ نه
صحیح اوس ورته مشوره څه ورکوئ دې ته
اوس دې ته دا مشوره ورکو چې دا په فوري توګه باندې سایکیاټرسټ ته لاړ شي دا د معدې او د سر درد او د دې علاج نه کوي بلکې سایکیاټرسټ ته چې لاړ شي نو هغه به بغیر د درد دارو ورکول نه د دې علاج شروع کړو دا مسلې به د دې ختم
شي ډېر اسماعیل خان ته که لاړه شي نو ښه ده که نه
بالکل هلته کې شاید مسعود خټک دی او خورشید دی او ډاکټر بلم راغلی دی ورسره عمان اوس نوم د ذهن نه وتی نو دغه دواړه خو موجود دي دواړه ریټایر شوي دي
صحیح ده
او پوهان دي
سامه ده څوک را سره دی او لکم ځای ستړي مشه نو موسیما په خیر راغلی څکځای صاحب پوښتنه وکړه
پوښتنه خدای راکړه په مرسایل صاحب زما عمر شدی تقریبا 27 سال دی صحیح دی
سامه ده
اور ز اکثر پورس کی په دوی ورځې کې دا خشم سم چې خشم را لراسي ته کې دا ته کو نه دي ته کو باندې درڅ یو دم درتنګ خولې را لسی
خ
نو بدن می په قطع خطش در غلا شو نیم خولې وځي خشم دا خشم را لراسي چې شی په مخ راسي کې انسان په هر څه بس دا اثر نه ورته کوم بارته در لاس رسو تل رسو زی بیا
خ جنگ کوي ور سره
بالکل بالکل جنگ کړی یم دی قوم یم جنگ پر نمې ده خبره باندې ما له خشم راځي چې خپل پزما ده زه سبا شور ده چې کوم ده
ما خبره وره
خا ډاکټر صاحب درنه پوښتنه کوي تاسو ورته لند لند جوابونه ورکړي سم ده څنګه صاحب صحیح
صحیح
څنګه صاحب پاته هاو نه کې جواب راکې کی سبا نه ته نه کې تا ته کله داسې سوچ را ولاړی کی چې ځان مړکا یا بل څوک مړکا
داسې سوچ را ولاړېږي دا د بل څوک ملکه دغه ډېر سوچ را ولاړېږي چې هم څړې پکړې ولې وژلې دي ولې
صحیح ده او ته چې کله ځان له روان وي په لاره باندې او خاموش بل څوک نه نو کله ورپسې شانه غږ کېږي ستا نوم واخلي یا درته کوم هدایات درکړي چې دا کار داسې وکړه یا تا وډار کړي
یعنی اڅکزی صاحب ډاکټر صاحب وی چې دا سې چې کله پلار روانې د سې خونه محسوسې چې چا درته غږ وکړ आवाज درته وکړ یا درته ویل چې دغه کار وکړ غیبی आवाज یا د سې شي خو درته نه راځي
نه نه دا سې نهسته خو بس خشم را راځي د سې پر ته کوم نن درد وخت سې کنه بس خوله دروز د تندې خوله راوځي پسې نه
صحیح هغه تفصیل ضرور نشته ای باندې پوښوم دا خپل بچیان او خزه در باندې بد لګيږي
بد نه لګي اکثر بعض بعض اوقات بد ولګي بد نه لګي اکثر خو بس دا خشم سم دی بد لګي
ها
دا در باندې بد
لګي دا چې راځي چې بالکل بد ولګي
ها
او دا فکر درته کله راولاړیږي چې کور کله او روزګار پرېږي دا زجر ته چې په کومه سي لاړ هغه سي لاړ شو
بالکل دا فکر راولاړیږي چې بس لاړ سم ځان ورکم ها
ته به دا سيو ګورو جان چې په کوټه کې به ډاکټر غلام رسول الله ته موجود دی ڈاکٹر علی دے میجر علی دے بس ایم ایچ کے دا سو ڈاکٹران انت موجود دی کہ چہار ہوتا تو ورغ لے نو آغی تا بدا خپل واقعات بیان کے آغی بتا تا تداوی در کی آغا تداوی بتا بیا تر دو کالو پوری جاری ساتے خو ورسرا با مز مز کی ہر دو میشتے پس ڈاکٹر تزان خائے دانا چا آغا در تولی کلو پول دارو بیا تر دو کالو خوری
سامدہ
خوشحالو
ستاش در روختیا پہیلہ څوک را سره دی ستړي مشه صاحب ستړي مشه
څور ځان څنګه راځي
په خیر راغلی نوم مراته خو یو سیم
مریم خبره کاور تاسو
په خیر راغلی پښتنه وکړه
ا په نړۍ لا ډاکټر ته سره ده
بالکل ډاکټر صاحب را سره دی
په انسان لا ورځنه مو ته د سخت تکلیف سره ځنه ترې دی یوار نه هټلی فون ورکړا و دا ډاکټر ته
ښه
ځنه ترې جو خو څو بز ګنټې مې درځي چې ماړه نو خو پنده مل تک شمو ته ماړه نشي از راستي بیا دره سخت خار بو وتی به وشه و دسی
ښه عمر مو څومره دی تاسو مریم صاحبې
عمر خو ما نه پنده نه بچې د شپږ کول عمر مې ده
څومره کال عمر دی
شپږ وشت کول
شپږ وشت کلو کې تاسو پنځه بچی لرئ ډاکټر صاحب خبرې ورسره وکړئ کنه
مریم بیبي تاسو چې کله ډوډۍ وخورئ نو د سره خېټه پړسیږي یا خولې ته واپس راخېږي
نه نه راو دا چې بچای مې په ناس بوندا و وره دا سمو وس خو سای یو ما نه چې ماډر ته برابر نه شي په پنځه مل تک بیا درا سخت خار پاو
وی ډوډۍ چې راته په وخت کې برابر نه شي بیا تغیم
دا بولیم یاد دی یو قسم دی په امر سے بولیم یاد تلې دا کنه دا د ډیپریشن یو قسم
دی او زړه مې ډیر زیات ترپی کی درزی کی مسلسل
دا دی وزن ستاسو زیات شوی دی
ما وزن مې دا غات نه زو په دوس کولا دی غات نه زو نه کیلو
ښه
کیلو دی صحیح ده خر ده بچ او خوب څنګه ستاسو
خوب نه صحیح دی
غیر چې وی خښینو بیا د طبیعت خوي سیرت دی خوي کدرین دی
ما طبيعت ما ومانا خانه وي ډېر خانه وي خو غايزا چرته ګر هم د مایدا مې ډرا سخته خو زی زی لو وزنات زی زی زرت مې ماړه و خو
صحیح صحیح راډیو اورې تاسې ښا
تاسو ماته ټلیفون کړی او ډاکټر ته تللی یې کنه
نه ډاکټر ته غوتللې و مانه دا یې هر کړی د خو هغه پایل چې مایدا په دوه مایدا مې دره نه دوه خور پاله کا دغه چې ماړه خور ډوډه شاډ را خور دره ماړه وکړه چې بری پښته خو خور
ښا
بچه دا مونږ سم دا خبره وکړه چې دا د معدې تکلیف نه روحي تکلیفونه دي عصبي تکلیفونه دي خو تاسو په پوه نشئ او غلط علاج شروع کړئ زه تاسو په یوم
صحیح دي تاسو راډیو اورئ ښا
انسان مړی کی نه د یو کس باندې د 15 یا 16 کسانو خوراک کم په یو ځای باندې کولی شي
هغه خو دی ویل چې ډیره ډوډۍ خورم
او چې څنګه لوګه محسوس شي نو د دونم نشي کولی چې شل قدمه مزل نو کی بیا د انتهایی غوسه ورځي چې فوري ورته خوراک تسمیلو نشي
بالکل هغه مو ویلی
نو دا هم د ډیپریشن میجر ډیپریشن نه دی دا کوم ته چې موږ میجر ډیپریشن وایو او دوی علاج کوي د معدې تاسو کته کنه موږ بهر خبرونه کې دا خبره کوو چې تاسو د معدې چې دی د شمار سو رنځونه دي هغې نه علاوه دا څونه تکلیفونه چې په معده کې پیدا کیږي یا جنسی عوارض چې پیدا کیږي یا د خوراک کموالی پیشوالی دا ټول د ډیپریشن او انگزایټی سره تړلې خبرې دي نو دوی بیبی ته دا پکار دي دا غالبا د وزیرستان ده کنه
بالکل د وزیرستان
هلو
او بالکل د وزیرستان ده ډاکټر صاحب
نو هلته کې نن سبا زموږ یو مرګری تللی دی اوس ماته پته چې شوال کې دی او
دا اوس پټان کې ده
ډاکټر دوست محمد نومیږي
ښه دا خو پټان کې ده
اوس پټان کې ده نو هغه دي ته په خور خبرې وسی
او یا ډیر اسماعیل خان
په خور ته راشي او یا ډیر اسماعیل خان ته لړ جلته سایکیاټرست ځانو خي یا په خور کې سایکیاټرست ځانو خي
سید ډاکټر صاحب یو تفسیر ته ورزم نقیب الله قادری لیکلی دی چې زما ژبن خلی خبرو په دوران کې بندیږي وی میاش مخکې په خبره اعتباد کمپلیکس ته ډاکټر ته ورغله مګر اتول چې ستاسو نفسیاتي ستونزه ده نو ډاکټر صاحب کتا صورت مشوره راکې یا کوم ډاکټر را ته پګو تکړی چې زه دا دغه کوم عمر می وی شل کال ته نږدې دي او زما ژبه وی د بندیدو د ستونزې شیدا د پیدایشي نه ده دا انگزایټی سره تړلې ده
دا بالکل انگزایټی سره ده او پامیر صاحب لکه زه چې سونه پوښتنه تاسو چې دا ډاکټر ویل چې دا نفسیاتي مسله ده او نو دي ته اندغه پکارو چې د پخور هر هسپتال کې دی ونه تل کې سایکیاټرست موجود وي
ښه
نو چې کم هسپتال کې د علاج کړی دی نو ملته کې سایکیاټرست به موجود وي که ایچ ایم سی دی که خیبر هسپتال دی او که لیډریډنګ هسپتال وي نو دوی دا چې کومه د ژبې نښتلو مسله ده خبرو کې چې نښلېږي دا بنیادي طور کمپلیکس او فوبیا دې سره کېږي د انگزایټي قسمونه دي او که ژبه کې څه نقص نه وي اناټومیکل یا پیدایشي نقص جبه کې نه دا سونه چې د ژبو تکلیفونه دي یا بعض حروف او حرکات یا سکنات بعض خلک نشي ادا کولی او دا ټول د انگزایټي سره تړلي دي او دا قابل علاج دي او دوی ورته هم دغه مشوره ده چې موږ هسپتال ته بیرته لاړ شي هلته کې سایکیاټرست ور شو دا غي نه علاج وکړي
صحیح خمار یوسفزی لیکي په فیسبوک باندې ډاکټر صاحب چې زما زه چې کله په نری پله تیریږم یا لوړ ځای نه لاندې ګورم نو معده مې وارخطا کیږي ویره را باندې راځي وای آیا دا یو قسم مرض دی یا ماته علاج پکار دی او کنه عمر مې 15 کاله دی وزن مې 15 کیلو دی او زه پروګرام وسورم نو مهرباني وکړئ راته جواب راکړئ
دا بالکل انگزایټي دا پامیر صاحب او اور سره په زمن کې دا هم کې دي چې دا انیمیا وي د وینې کمی وي او مغزو ته پورا اکسیجن نه ځي
ها
نو دې سره بیا د انگزایټي په دې قسم کې بیا چې دی هغه سلیپ اپنیا ورته مو په خوب کې ساه بندېدل خوب کې خبرې کول او ګډ وډ خوبونه لیدل چاهي کې جنگ جګړې او ژوبلې وي داسې قسم خوبونه بیا هغه مریض ویني نو دوی ته په وخت سره په کار دي چې دی لاړ شي او د انگزایټي لپاره د مستند سایکیاټرست نه علاج وکړي
ستړي مشه صاحب
خیر یو سي ډاکټر صاحب ستړي مسي
په خیر راغلی تاسو ستړي مسي نوم مراته وخی او سیمه
فضل الرحمن يم د چمن سره
خیر
یو څنګه میاشت مخکې د ډاکټر صاحب سره د ډیپریشن د پریشانی یا د باره کې ما مشوره کړې و مال زه د سیټرالین ګولې خورم سلیم دي تقریبا مریضی صحت روانه ده لیکن دا زما فشار چې دی دا کښته تقریبا 180 او هغه پورته چې دی هغه مخکې 180 اوس 140 تراسي د دغه کې د انتینیلول ګولي د 50 ملي ګرامه دغه
خورمه
تاسو واورئ رحمان
ټلیفون مو بندوه ته به داسې وکړي چې کالج روډ باندې ډاکټر مرتضی ناسته اگر تب ورشی اگر با ما تا پا تیلفون ملاو که نبیا با پا تیلفون زتا تا اگر چستا بلد پریشر داشه نو گوری ما تا با پا تیلفون روخ که نوزا با بیا پا تیلفون تا تا دوات تجویز کم سنگا می مخ کرتا کرو ادا غصی در ریدو دلاری ننشی که ده
سایی ده؟
دا نور علاج خود اگر جاری و ساتم
نور با ما
هست
سایی ده تاسی داکتر سب مرتضی تا ورشی خواه؟ خدای کولا خا ډاکټر صاحب زه بلا تبصره تاسو ته لولم ناصر احمد ساپی لیکلی دی لکونړه چې د خوب په اول حالت کې یعنی په پیل کې چې خوب کوم کنه نو په هغه وخت کې و ویر او ډار احساسوم هر ځل مې چې سترګې پټې شي ویرېږم او له خوبه وزم را پاڅم دا څه مسله ده
د هم انزایټی د پامیر صاحب تقریباً پورے نخ یا علامات لری ادا سے فکر کہ ہر شے انگزائٹی دے
سعید مشورہ
بمومندو کی غالباً
کنڑ کی
باجوڑ تے زمون تو مرگرزی دے اتوار پورس ڈاکٹر ربانی دی التا باجوڑ خار کی وی دے اتوار پورس بعد نو دی کولے شی
چوں خار کی بوی کپ نا وگے
خار کی انات کلے چور تے وئی التا کی دی کلینک دے ڈاکٹر ربانی سائیکیٹرسٹ دے اگی تا ور شی زما حوالہ ور کی بے شک فیس دم نو ور کئی
روختیا وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.